جګړې د ټولو ښکېلو غاړو له لورې ډېر یو ناوړه وضعیت دی، او ډېر په یو خلک په وحشت کې ژوند کوي، ځکه چې نه وسلوال طالبان د ملکي خلکو د سر ساتنې ته پام کوي، او نه هم بهرني ځواکونه، او نه هم افغان حکومت متاسفانه.
تسل صاحب، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه په یو راپور کې وویل چې تیر کال بیا په تیر کال کې د تیر کال هغه لومړنۍ نهه میاشتې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له اړخ یا په لحاظ ډېر خونړی کال و. تاسو دې سره موافق یاست؟
دقیقا 2019 کال یعنی تر ډیرو نورو کلونو خونړی و. په دغه کال کې ډیر زیات هوایی بریدونه وشول، ډیر زیات ځانمرګي بریدونه وشول، دغسې سړک غاړې ماین چاودنې وشولې چې اصل د واده خوشحالۍ ته خلک روانو پکې شهیدان شول، خلک د خپل د حج د حاجي د مراسمو لپاره راغونډ شي و هغه پکې شهیدان شول، خلکو قومي غونډې درلودلې، د قومي غونډو په منځ کې د فاتحو په منځ کې د مړو د فاتحه اخیستل کېدل په او کې ځانمرګي بریدونه وشول، چې دا دغسې خونړۍ پیښې دي چې هغه په تاریخ کې نه دي پیښ شوي. لکه په دغه 18 کلنه جګړه کې بیا په ځانګړې توګه په دغه 13-15 کلونو کې، او که په بیخي مشخص کو 2019 کال تریخ کال و، او ملکي خلک ډېر په قرباني شو.
په عین حال کې دا داسې کال هم چې د سولې هلې ځلې هم پکې ډېرې وي، او حتی امریکا او طالبان د توافقنامې لاسته کولو ته هم نږدې شوي دي. ستاسو نظره په دغه وخت کې باید دغه جګړې کمې شوې وای، او که شدت واخیست ستاسو نظر علت څه دی؟ هماغه تفوق طلبي
ښه لارې دا وه چې د سولې خبرې پیل شوې و، هلته دوی اوربند هم ورسره اعلان کړی وای، خو متاسفانه په افغانستان کې اوسني وضعیت ته چې ګوري، دلته یوازې د طالب او د امریکا او د افغان حکومت جګړه نه ده، دلته د سیمې استخبارات چې تر ډېره حده پورې د هغوی مداخله د دې سبب شوې ده چې جګړې ته شدت ورکړي. خپل د مخالفینو په لیکو کې د نورو ډلو را پیدا کېدل یا د دوی ترمنځ هغه پروپاشي د دې سبب شوې ده چې تاوتریخوالی ته ډېر زیات واده ورکړي، د تاوتریخوالی زیات شوی دی. او یعنی که حکومت وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم دا اراده درلودې چې موږ سوله کوو، نو په سوله کې خو بیا جنگ نه وي، سوله کې خو اوربند دي، کله چې ته ماته ننواتې راځې نو خو ته معلومداره خبره شته به توپک نه لرې، ته ځان سره بیا به ماته خبرې کوو، نو که ته د زرې موټرو سره راځې او د جنگ په نیت راځې نو خو بیا خو زه په تا باندې زړه نه سوزوم. یعنی په دغه د سولې خبرو سره هم مهاله د الفتح عملیات اعلان شول، او د دې خواته د حکومت له لورې عملیات اعلان شول. حکومت کې هم د جګړې ماهرین په هغه پوسټونو کې مقرر شول چې هغه جګړه رهبري کوي، یعنی هغه تر نورو چارواکو موږ دفاع وزارت یاد کو، هغه تر نورو چارواکو د جګړې مسلکیانو جګړه یې کوله. لبل اړخ وسلوال طالبان چې هغه هم تیږي د جګړې ته، هغه هم په بړستنو کې نه دی پراته، هغه هم لاس تر زنی نه دی، نه هغه هم برخورد کی چې دلته خاورې د ولس په سر باندې واوښتل.
د بشر د حقوقو په راپور کې د تلفاتو په اړه ویل شوی دی چې 1% مسول طالبان دي، او د 14% ملکی تلفاتو مسؤول افغان ځواکونه او دغه راز بهرني ځواکونه په افغانستان کې بلل شوی دي. تاسو څه فکر کوئ چې دا ارقام چې ورکړی شوی دی دا به سم وي؟
د بشري حقوقو د کمیسیون باندې، خپلواک کمیسیون په راپور باندې نیوکه نه کوم، خو دا وړاندیز کوم چې هڅه دی وشي چې د ولس درد په صحیح توګه باندې درک شي او هغه صحیح راوسپړل شي. یعنی زه مطمئن یم دوی باغ سیمو ته سفر کړي، چلته په د هرې کورنۍ له 15 نیولې بیا تر 10 کسانو پورې په هوایي برید کې شهیدان شوي دي، او زه مطمئن یم چې دوی به هغه کورنۍ هم لیدلې چې هغه په ځانمرګي برید کې د یوې کورنۍ 3-4-5 غړي شهیدان شوي دي. نو بیا هم یعنی که وګورو جګړه په تیر کال کې په لویو ښارونو کې وه، نو په لویو ښارونو کې معلومداره خبره ده چې تلفات زیات اوړي، او بل د سړک غاړې ماین چې دا یو ډیره خطرناکه وسیله وه. سړک غاړې ماینونه هم زیاتره په ملکي خلکو باندې واوښتل، خو زه بیا هم وایم چې یوازې دوی باید په دې باندې فوکس ونه کړي چې 40% طالبانو وژل او 40% حکومت وژل. په کار دا ده چې دغه هغه غاړي چې هغه مشخص ادرس لري، هغه مشخصه پالیسی لري، هغه د جګړې قوانين پیژنین، لاغي نه پښتنه وشي چې ورور کته یو وجلې کدی لاس وجلې د دې حساب باید در سره وشي. یوازې پارکام باندې فوکس په کار نه دی، د دې په عواملو باندې فکر کول په کار دي چې دا څنګه کمولای شو.
تسل صاحب، تل دغه راپورونه یا هر کله دغه راپورونه خبريږي د یو شمیر ملي او نړیوالو نهادونو لخوا، هم د طالبان خو او هم افغان حکومت او هم بهرنی ځواکونه په افغانستان کې دوی ژمنه کوي چې موږ به ډیر توجه کوو خوندیتوب د ملکی وګړو ته، ولې هر کال بل کال نه بیا تلفات زیات وي؟ تاسو فکر نه کوئ چې دا یو جدي موضوع ده او د جګړې خېلې خواوي هغه د جګړې قوانینو ته درناوی نه کوي؟
معلومدار خبره ده چې په جګړه کې، د افغانستان په جګړه کې خېل اڑخونه په بشري جرمونو باندې ککړ دي. دوی بشری سرغړونه کوي، دوی د جګړې قوانين نه مراتي او د بشر قوانين ته درناوی نه کوي. دا یو باس دی. لبل اړخ کې تاسو وګورئ، پمداتیر کال کې په ننګرهار کې په یو ملکی خلکو منځ کې 14 او شواله دی و ادم مراسم وو. سویل شاهین ټویټ وکړ چې دا کارز موږ نه دی. لبل اړخه په ننګرهار کې د شپنی عملیات وشول، د یوې کورنۍ څلور کسان شهیدان شول. د حکومت لوړ پوړي د تر جمهور پورې وارغله، لاغه خلکو سره د زړه خواله وکړل. یعنی د دې معنی شیده زر جمهور ته وایم، زیده د جناب موهب صاحب ته وایم چې دای په دې ورسته کې ډیر سفرونه هغه سیمه ته کړی دي چالتو ملکی خلک دی وای بریډ نه وجل کی په زاید دي چې تاسو دومره مصرف کوی یا پاوز در سبیا یا ولته په خلکو باندې ملمستیاوی اړوي. دا خدای چې دلته د وزارت د خارج وزارت داخلي ته ورشي، وزارت دفاع ته ورشي، او هغه قواوی چې په افغانستان کې دی هغه یونټونه یا هغه قرارګاګانې لیواوی الته ورشي لیدي مندانان سره وګه کې چې وسړی ته ماته د غستا د جغرافیا چې تاسو د راپور ته ماته راکشته په کوم هدف باندې دا کور ټارګټ کړی دی، ته ماته غ اسناد راوخه چې تاسو خپل د سیمې استخباراتي کس اس معلومات درکړي دا په کوم اساس باندې په دې سیم باندې بمبار کړی دی. په کار دادا چې دوی ملاقات له خپل د جګړې له امیرونو د جګړې امر څوک ورکی لاغي سره وکی، یوازې د طالبانو په غندنه باندې به خلکو څه درد واشي یا د حکومت په خاله به د خلکو څه درد واشي. اساسي تغیرات راوصل په کار دي چې نه کوي.
تاسو صاحب کچېری وضعیت دغه څه دوام کوي، سګمان کوي چې په افغانستان کې به دا په یو نورین باندې بدل نشي؟
اندهوس بدل دی، وضعیت په نورین باندې اوښته دی. په خو به ویل کېدل چې د حکومت او د ولس ترمن فاصله رامنځته شوی، اصلا فاصله اوس وجود نه لري. اوس اصل یعنی دا نور نه زیاتیږي تر دې چې تاسو په انتخابات کې 1,000,000 خلک راوځي. خو دا دې معنی شي ده او د دې حکومت هغه کړنې چې هغه د دولت لپاره یو کې هغه نه تر سره کی، هغه حکومت چې باید ولس یې ورکې هغه نه ورکی. لبل اړخه وسلوال طالبان د دې سیمې یا د دې ملک ځانونه وارثین بولي او دی وایي چې موږ اصلي بچی د دې خاورې نوشته، د اصلي بچی د دې خاورې نو ته بیا ولې کورونو کې پټیږي؟ ولې ته په لوی لاس باندې حکومت ته دغه سیګنال ورکې چې زه دلته د خلکو مابینځ کې مرش ماوله؟ درسته ده چې حکومت پالیسی درسته د جګړې نه لري، هغه هغه امکانات نه لري چې هغه مثلا هغه خپل دښمن چې دی هغه د جال په واسطه باندې گیر کې، یا مثلا د سیمې استخبارات هغه پولیسي او استخباراتي ځواک خپل کې چې د معلومات ورکي هغه نه کوي. نو طالب ته خو چې د ولس سړی ته خو خلکو مابینځ کې ماځه.
نو اوس دغه نورین د مخنیوي لپاره، د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په تیر چې په خزي او ماشومان هم کې وجل کېږي، څه باید وشي؟ د جګړې خلې خو باید څه وکړي؟ او یو شمېر نور ملي او نړیوال نهادونه چې دی هغه باید څه مسولیت لري او څه باید وکړي؟
په دې مسایلو باندې ډیر زیات موږ هم غږېدل یو ډیر زیات ور باندې بحث شو چې څه کېدلای شي. و زه فکر کوم چې ولسونه په دې کې ښکیل شي، هغه کې د امریکا ولسته، هغه کې د افغانستان ولسته، او هغه کې د طالبانو خواخوږی ولسته، هغه ته وویل شي چې تاسو نور په خپل حکومتونو په خپل چارواک باندې فشار راوړئ. هغه فشار د سوشل میډیا له لارې کېدلی شي، هغه فشار د غونډو له لارې کېدلی شي، هغه فشار د مستقیمو تماسونو له لارې کېدلی شي. نو که یو ګډه جرګګۍ د ولس لمانځه یو دغسې جرګګۍ جوړه شي چې هغه ته بشپړ صلاحیت ورکړل شي او هغه په پوره توګه باندې خپلواکه څارګره ډله واوسي چې هغه د حکومت حکومت د وسلواله طالبانو د امریکا سرغړونې په افغانستان کې وڅېړي او هغه بیا ریپورت نړیوال ته وړاندې کړي او خپل عدلي او قضایي ارګان نه ته وړاندې کړي. هغه څوک چې په جرم باندې مرتکب دی هغه قانون ته کش کړي. دای ولر د لبړ اړخه نړیوال ټولنې هغه چې رښتیا هم بشر دوستانه قوانین مراتي هغه د خپل هغه مرستې چې هغه د افغانستان د ملکی برخې سره کوي هغه د مشروط اعلان کړي تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې ملکی تلفات نه درېدل. لبل اړخه د ملی دفاع وزارت د جګړې ستراتیژي او پالیسی چې ده دې ته د دغه سي د جګړې ماهرین ورشي چې هغه واقعا مرکان حربي چې هغه د جګړې په ټولو اصول بلدي هر ډول اسلحه وکارول شي او هغه د افغانستان له جغرافیې نه بلدي هغه بیا کولی شي چې د جنگ ستراتیژي جوړه کړي او تر ځلاملونه مراد کړي.
ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. سره لدی چې د افغانستان د سولې مذاکرات اوس هم روان دي او یوې پایلې ته نه دی رسیدلې، یو شمیر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی او له دې هشتګ سره که سوله وشي تاسو څه کوئ خپلې هیلې او خبرې شریکې کړي دي. د سولې لپاره د ځوانانو دا ډول کمپاینونه به څومره ګټور تمام شي او د دې لپاره چې راتلونکو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي څه باید وشي؟ د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مدمی وړاندې کوم د ځوانانو د سولې کمپاین ته ځانګړی شوی. د خبرونه په پیل کې به د هغو ځوانانو لړلې د زینو هیلې او غوښتنې وورو چې د سولې لکېدو وروسته یې لري.
ځوان شاعر او لیکوال رامین مسهر لیکي، زړه می کیږي چې اوربن وشي نورستان ته لاړ شم، منډې وکړم، وخاندم، ویده شم، ونه تیګم، شپلاق وهم، وطني مستي وخورم، ونو ته پورته شم. زړه می کیږي چې د نورستان په غرونو کې سندري ووایم. د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب بیا لیکي، که سوله وشي غواړم له کابل څخه په پښو د پکتیا میلان سیمې ته لاړه شم، د پلار او تره قبر ته وژاړم او دا دعا وکړم چې خدای پاک د هیڅ افغان ماشوم نه یتیم کوي. ښار ته نږدې ښوونځی جوړوم او د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریس کوم. سهار د لمر راختو سره راویښېږم او د ژوند له هرې شېبې خوند اخلم. اسماعیل آشنا لیکي، په ډېره مینه او شوق به د وطن بیلابیلو سیمو ته سفر کوم. غواړم د وطن خاورې مې د مینې او صمیمیت بوی ولري، نه د وینې او باروتو بوی. جمشید جویا لیکي، که سوله وشي د اروپا یو پرمختللی هیواد سویدن به پریږدم، د پی ایچ ډی له کولو وروسته به وطن ته راشم او د زده کړو په برخه کې به وطنوالو ته خدمت وکړم. روهینا شهابي لیکي، د ننګرهار درې نور ولسوالۍ ته به لاړه شم او سهار به د احمد